السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی پر تودوخه او د تودې هوا په اوسنۍ بیساري کچې او د غراز د انسان پر روغتیا د ناوړه اغیزو په اړه باندې له متخصص ډاکټر سره خبرې شوې دي. هیله ده چې دا پروګرام وړاندې در سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دو میاشتنۍ سراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو او خپله دنده یې پیل کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي نوموړی نن دوشنبه د دوی د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې کابل ته ورسید.
باید ووایم چې محترم رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن اخوند به ارګ ته له رسېدو سره سم د ریاست الوزرا عالي مقام په توګه د مملکت د امور د لا ښه تنظیم او مدیریت په هدف خپلو وظایفو ته دوام ورکوي.
ښاغلی کریمی د رئیس الوزرا د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم څرګنده نه ده چې له دوه میاشتنۍ استراحت وروسته اوس د ملا حسن اخوند روغتیایي وضعیت څه ډول دی. په تیرو دوو میاشتو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي اوسني چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو باندې محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما دغه خبر نن په هغه راپور کې کړی چې د روان 2023 کال په می او جون میاشت کې د بشري حقونو وضعیت ته پکې کتنه شوې ده. یوناما په خپل راپور کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو ځینې عملي بیلګې هم وړاندې کړي. په دغو بیلګو کې د کابل هوایي ډګر دننه د محرم نه درلودو له کبله د یوې نړیوالې موسسې د دو افغان ښځینه کارکوونکو د درولو، کار ته د تګ پر مهال د استخباراتو لخوا د یوې نرس قابلیت د درولو او له عمومي پارک نه په لښتې د یوې ښځې د شړلو یادونه شوې ده. یوناما په دغه راپور کې ویلي چې دغو محدودیتونو د دوی پر چارو اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې یې له استثنایي کارکوونکو پرته نور ټول کارکوونکي له خپلو کورونو دندې مخته بیایي. د طالبانو حکومت چې د یوناما په ګډون یې د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی سملاسي د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د افغانستان او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو د صنعتکارانو په ګډون د کرنیزو او تولیدي توکو شپږورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. د امام ابو حنیفه په نوم دغه نندارتون کې چې پرون یکشنبه پیل شو شاوخوا 200 کورنیو او بهرنیو شرکتونو ګډون کړی او شاوخوا 600 غرفې پکې ایښودل شوې دي. باختر آژانس چې د طالبانو په واک کې دی لیکلي چې په دغو غرفو کې د ښځو پر لاسي صنایعو سربیره خوراکي توکي، درمل، برېښنایي وسایل، قیمتي ډبرې، فلزات، غالۍ او نور محصولات او تولیدات ایښودل شوي دي. خبر کې راغلي چې د ایران، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي اوکراین نن د روسیې او کریمیا ترمنځ غځېدلي پله باندې برید کړی دی. د رویټرز خبري آژانس په وینا دغه وزارت ویان دی ماریا زخروا ادعا کړې چې د اوکراین د رژیم لخوا دغه برید د بریتانیا او متحده ایالاتونو د استخباراتو په مرسته شوی دی. زخروا د خپل ادعا لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي پر دغه پله سملاسي د موټرو تګ راتګ درېدلی او په خبره یې شوي برید کې 2 تنه وژل شوي دي. تر اوسه د شوي دغه برید په اړه نور جزئیات نشته او دا لا معلومه نه ده چې دغه پله ته چې پخوا هم پرې بریدونه شوي څومره زیان اوښتی دی. کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین برخه وه چې روسیې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اوکراین چارواکي وای پرون دغه هوا د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې یو کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. د خارکیف والی اولا سینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې چې د خارکیف په جنوب کې شوی یو کس وژل شوی دی. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو 4 ټپیان په روغتونونو کې بستر کړي دي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
د روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیز باندې خپل ملمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو چیرونو نتیجې شي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څېړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کېدای شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څېړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانۍ رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتي ګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې توده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرین ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څېړونکو په څېړونو کې څرګنده شوی کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې ورځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نننۍ موضوع ته، د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارس د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډېر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمې هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند اوسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرمه هوا نن سبا هوا ډیره توده ده. په ګرمیو کې کومې ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، طبعا انسان چې دی، د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګریډ، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعا وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدی کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمیدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي، او داخلي اعضاوې چې دي هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وي، پیغه او څه خبرې وکړو او لنډې خبرې. یوه هغه ناروغي چې ډېره عامه وي، خصوصا په افغانستان غوندې هیوادونو کې، هغه اسهال وي د ماشومانو. دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې له تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پیګو په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرمیږي په دې کې د اکثره د میکروبونو د وادي او د رشد لپاره ډیر زیات د مسایل دي، خصوصا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، مختلف نوع د میکروبونه دي چې دا ډیر فعالیږي، ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو دو د ملوث کېدو چانس ډیر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او داسې مایاتو نه اوبو نه استفاده وشي نو دا د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدلو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دغه خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي هوا هم ګرمي، وجود مایع ډیر زیات ضایع کوي، نو دغسې ماشومان یا غټان زر اختلاطي کېږي او کېدای شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې شاید ډیرې خبرې په دې موضوع نه وي شوي چې د هوا تودوالی چې ډیره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سن لرونکو خلکو کې دا طبعا د هوا ګرموالی تاثیر لري، همداسې حامله میندو کې هم دا ډیر، ځکه چې حامله میندې د یو نفر نه د دوه نفرو د تغذیه او د هغه مسؤلیت په غاړه لري. نو طبعا او دو کې چې د عادي حالت نه یو څه د وجود ضرورت او وړتیا هم دي، هم د غذایي موادو نظر او دا زیاتې، نو په دې خاطر ګرمه هوا په دوه باندې ته ډیر زیات تاثیر لري. د وجود ضرورت زیاتېږي، قلب باندې فشار زیاتېږي، مخکې هم قلب باندې فشار زیاتې او د هوا تودوالي له امله د زړه ضربان، او ځکه د هغه باید د ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړېږي، د تنفس ریټ لوړېږي، د ګردو تصفیه او د ماشین ډیر زیات فعالي، نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرموالي له وجې ډیر زیات متاثره کیږي او په دوه باندې فشار زیاتېږي، او دا امیندوار میندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغۍ، خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي، د قلبي ناروغۍ، د ګردو د تکلیف، د کمکاره کېدو، همداسې تنفسي ناروغیو سره مخامخ شي، اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر ځلې مو لیدلې دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپشي زوف وکي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو و او شیندي او بیرته یو څه بهتره شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل په عام اصطلاح کې موږ ورته هغه جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې، نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي دی په یو لکه څنګه چې ما ویل په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دېرش اشاریه تر اووه دېرش پورې دی، کله چې دا وجود حرارت لوړیږي وجود کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کړي، او کله چې بیرونی هوا ډیره زیاته ګرمیږي نو دغه حرارت تبادله هم کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاست، خو اما ژغ مو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب،
او صحیح شو.
بله بله بله، ادامه
ورکړه. نو کله چې تودوخه لوړه شي، ډیره زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالي سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي، چې هغه مایات ټول هلته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي، قلب چې دی باید ډیر ضربانو کی، او تبخیر چې دی د مایاتو هغه هم زیاتیږي، چې په ورځ کې په اوسط شکل باندې یو نارمل انسان چې دی تقریبا نیم جک اوبه دا تبخیر کیږي، او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر ته لوړ شي. نو دغه د مایاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېرې زیاتې یا مایات قلب ته برګشت ونه کړي، او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکړي، او دا د چپه کېدو یا د رالوېدو باعث وګرځي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمې هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ. همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راواستوئ ازادي راډیو ډاټ کام یا فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو 00 00 22 12 15 40 01، بل شمیره د 00 00 22 12 14 01. پرې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ 00 00 22 12 14 01. د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولی دي. کورې ودان لومړی اوریدونکی مو رقیب الله هاشمند میشي، او بخشی هوشمند میشی، دی وایی پا اوس وقت که توخی ولی را منستکی شی علتی چده پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی. همدارست یو بلا وریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که دی انسان مخ او کلا کلا طول بدن یو رقم غر شی، دی علت چده. او بل داره چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخکاره کیږي، د دې لامل سره او علاج سره شاید هم منظور ګرمه کیږي چې په ډیره ګرمۍ او د خولې په نتیجه کې رامسته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واورید، لبنانۍ اوریدونکو مو وای چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامسته کیږي او علت یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرمه هوا کیم لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی میکروب دی د هغو فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کیم د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي، او دی سګو دی اخته کېدو او دی سګو دی ناروغي باید مختلف دی تنفسي ناروغي باید ګرځي. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا باید ګرځي. ګرمه هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپله تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب، او د دوهم اوریدونکو چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچنی دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري؟
لکه څنګه چې مخ کې ویلې، په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې زیاتیږي، تر څو وکولی شي چې خوله پیدا کړي، او دې په نتیجه کې د هوا کله هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د یخوالي باعث ګرځي، د پوستکي سطح د یخوالي باعث ګرځي. نو هماغه خوله او هماغه د غدواتو فعالیت د دې باعث ګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غوړوالی یا د هغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته عادي اصطلاح کې موږ ګرمه کې ورته وایي، په انګلیسي کې ورته ملیریا وایي، چې دا د ګرمي هوا سره مواجه کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات دا التهابي کیږي، او دلته دا ګرمه کې رامنځته کیږي چې ډېر ساده تداوی چې د هماغه برخې یخ ساتل یا یخ ټوټه په هغې باندې یا یخ اوبو په واسطه مینځل یا په یخ ټوټې باندې هغه پوښل، د دې په واسطه کېدی شي مثال دا تداوی شي او دغه شي. یا هماغه برخه که چېرته مخ نه وه نورې برخې کېدی چې هغه د نری تکې په واسطه یا د کتانی تکې په واسطه پوښلو په واسطه هم هغه کېدی شي تداوی شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، زابلی صاحب دی، مهرباني کوئ زابلی صاحب.
ډیره مننه سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته او له ډاکټر صاحب نه پرستانه لره مهله د زما رخصه مو اوري
سامي اورو مهرباني
مننه کوم سره سم ډاکټر صاحب محترم دا چې زه همدلته په دې ګرمه هوا کې د دې مسرفیتو تر څنګه هم د مزایکو په کار مصرف یم یعنی مزایکی جوړول مو دند ده نو کله چې دلته د سیمټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډولوبه او ستنه می حسنات تر خرابېږي خو تر څنګه ډیر زیات ورنه پزاب يم هغه پرنچای ده لدې پرنچین ډیر زیات پزاب یم یو وخت چې ما د اساسیت ګولۍ استعمال کړلې بیا فکر کوم له هغه ګولۍ نه ماته د میډي مشکل پیدا سو نو دا چې اساسیت د پاره زه یو خاص د کټه باید مراجعه وکړم چې یو جنس ګولۍ را ته یادولای شي هم مهرباني وکړه دا چې ګولۍ چې هغه زما د میډي د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخ کې پشان مهرباني
صحیح ډیره مننه او مخ ته دې چې زابلای صاحب قطعی کې یو پښتنه به زه درنه وکم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي تاسو د میډي تیزاب یا اسید لري
بله هر وخت زه په دې د ګولۍ می استعمال کړم د میډي له مشکل سره مخامخ ما ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډي صنعت تیزاب هم لري نو تاسو باید کدای شي له دې ګولۍ څخه پیسې نه باید وخورئ
ډیره مننه سید زکه چې تاسو ویل چې میډي ته می مشکل پیدا نه کی نو ډاکټر صاحب ته ورسو ډاکټر صاحب غالب مهرباني
خیر سی زبل صاحب لکه څنګه چې مخکې ما وویل د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي او خصوصا بعضي مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډېره ښکته وي نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډېر زیات وي په هغه منطقو کې نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي چې دا کېدای شي بعضې خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي نو ښه خبره خو دا ده چونې ده او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي دو ډېر زیات مساعد دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته حتی دو د جل وهلو ته هم ډېر زیات مساعد دي نو کوشش وکړي چې دو اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو چې هلته خاوري او ګرد او خاوري نو هغې کېدای شي ماسک واچوي چې دا کومک کوي مثال تر څو دغه الرجن سره دو مواجه نه شي او د بل خوا نه کېدای شي بیا بعضې وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کې یا تداوی کې بعضې دواګانې مشخصا دو ونه ویل خو بعضې دواګانې طبعا په میده باندې تو میدې حرکات کموي بعضې وخت کې سالات پیدا کوي نو ښه به دا وي که د ورور خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي هغه دواګانې وګوري او کېدای شي د میدې په خاطر بعضې د اسید کموونکي دواګانې دو ته توسه کړي انشاءالله نو دو مشکل به حل شي
ډېره مننه یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راوپیژنئ قاري صاحب پښتون دی مهرباني
تشکر سلام تاسو سلامونه قبول کړه سلامونه
تاسو
درنه معلومات
ډېر مننه تاسو
ته اول غوښتل چې تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي تر څو چې موږ ساي سره پروګرام وسه ډېرې تجربې حاصل کړې دي تاسو لا دې موږ ساي سره مننه لرو ساي سره موږ سره مننه ده خبره ده سروان صاحب واقعا ډاکټر صاحب شپور مو دې وړاندې کړی یو خو داسې رادیو نه اورېدل کېږي موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهېږو خو کله کله یو خبره راشي کله را نشي دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته راغلې ټول افغانستان ته راغلې خصوصا په شمال کې اکثره وخت د خاک باندې دوړي او بل خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر دې په خلکو باندې خصوصا پر هغه شافرو باندې چې کم خونه دي یا پر هغه ماشومانو باندې چې په سوی تغذیه اخته دي یا هغه مندي چې په سوی تغذیه اخته دي پر هغه باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي او بل دا ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین تراوړي دغه ګرمه هوا او یا د خاطبات مختلف حشرات ما بین تراوړي او یا دغه حشرات څخه خلک ډېر زیانمن دي او بل خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا چې ده اغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي خصوصا کسان چې په سارو کې دي یا برکونه لري اغه خپل نو کوي خپل ځان وساتي اغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي هغه ډیر اغیزمن دي ما ډاکټر صاحب سره دوی پوښتنه دي یا پوښتنه خمه ده ډاکټر صاحب یو مور چې په سوی تغذی اخته یا یو ماشوم چې په سوی تغذی اخته یا یو مور په سوی تغذی اخته او د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي. او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په قراو قصباتو کې دي هغه خو برق هم نه لري، ځان هم نشي ساتلی. او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې دا خپل روشه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره مو توشه چی شي.
صحیح، مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورسو ډاکټر صاحب ته. مهرباني کوي، ازادي راډیو.
سلام علیکم، سلامات سم خرم.
سلامات اوسه، مهرباني کوي.
او من د محمد علي احمدي سلام زنګ ور سلام، ما خو دوا سوال نو سلام سم خرم.
مهرباني مهرباني.
انا اول ډاکټر سره دغه مې دي پاتل باندې وګورم، پاکت افغانستان کې خدای ګرمي مستقل زیاته ده، دا باج مخدو کې دا جوش کړي وګو، یعنی باج خلک وایي چې دا ډاکټر صاحبانو مې چې دا وګ جوش کوي اخی کې دا مې دي لپاره ساري او دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډېر ګټه لري. او په سروان سره دغه یخ وګو باندې ما دې ډاکټر سره سوال دی، دا وګ ډېر به ډېر خلک دا چې یعنی زیاتره زکام دا مرزونه پیدا کوي، په دغه کوم نظر سره ډاکټر سره یو نظر وشي، دغه باندې زیاتره وختو کې موږ ډېر وګو یخو تقریبا یخای نشي بیا دغه چکو، یعنی د څه وګره چې افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې چې څه خاصه غزان نشي چې خلک یو خري، یعنی چې دا یخ وګو زیاتره وخت کې باید خلکو باندې مشکلات پیدا کوي. دغه دوه سوال دي ما محترمه.
ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ احمد صاحب. ور بشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب، دغه دی وګو مسله خو رښتیا هم چې ډېر عامه ده، ځینې خلک ډېرې سړي او بوټ شي، او ما داسې اورېدلي دي چې ډېرې سړي اوبه هم شنه دي. خو مهرباني وکړئ او قاری صاحب پښتون ته هم ځواب ووایست دوی ته هم.
مننه کاروان صاحب. هغه مخکې دېنه زه د دوه ورونو سوالونو ته ځواب یم، بل ورور زابلي صاحب ته یو بل توصیه هم لرم. که چېرته د حساسیتونو همداسې دوامدار وي، دوی کېدای شي هغې دپاره مشخص معاینات کېږي، د حساسیتو دپاره چې مشخص معلوم کېږي د حساسیت لرونکي کوم مواد سره دو حساس دي، او بیا کېدای شي مشخص واکسین دو ته توصیه شي. راغلو دې نور ورونو سوالونو ته. نو هغه میندې چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري، موږ تاسو په دې بهتره پوهیږو چې سوی تغذی په خپله د مقاومت دی وجود د کموالی باعث ګرځي، او مختلف انتانات او میکروبونو ته کاغه ویروس بکتریا د حتی توبرکلوز او ایچ آی وی ایډز د ستاسې مهلکو ناروغیو ته زمینه مساعدوي. نو طبعا متاسفانه زموږ استاذ په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه دی. نو میندو ته کوشش وشي چې کافي خوراکي مواد، کاغه د پروټین غوښې په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل، کاربوهایډریټ د خوږې په شکل، او داسې مثال د تازه میوه باید کافی دو ته ورکړل شي، تر څو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي، هم د ماشومان ضرورت پوره کړي. او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي، نو هغه باید کافي مایعات ولري، داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري، که شوروا وي، که شولې په شکل وي، یا مثال سوپ او یخني په شکل وي. نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري، نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټور وي، هم د ماشومانو ته به ګټور وي. بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسایده کیږي. اطراف کې خصوصا کومه تاسو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي، چې دا د دې باعث ګرځي چې هلته مچان او حشرات مختلف حشرات کینی، او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابعو باندې هم دا کینی، او بیا د ماشومان او تا دی غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت باعث ګرځي. نو خپل حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي، اوبو باید مسونی وساتل شي، څاګانې باید وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچرته ساتل کیږي نه، په اطراف کې برق مشکل دی، یخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ اماده شي او استفاده وشي، او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې شي، تر څو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي. همداسې لاس که صابون مهیا شي، بیا
خلکو ته وړاندې د منځلو زمينه ورته مساعده شي، نو دا د میکروبونو د انتقال زمينه کمی. د بل رور پښتنه وکړه چې یخ یو ولی مثال د سونی د درد یا د توخی باید ګرځي، نو طبعا ډیر زیات یخ یو دا خپل مخارش دي د سونی لپاره، او د دغه ډیر خو بو استعمال د باید ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي، او د سونی د تخریج باید ګرځي په نتیجه کې توخی او د سونی د تکلیفونه باید ګرځي. او بعضې وخت کې روان سوي یو شی چې ما لیدلی دی، هغه د کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅېږي، دا معمولا اوبه چې یا ملوث شي یا صحیح ونه کوم قالبونه یا کوم مثال دستګاوې چې دوی استفاده کوي هغه مینجنه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نه شي، نو هلته د میکروب سرایت او دغه د اوبو د ککړتیا او د میکروبونو د انتقال باعث ګرځېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، که څوک جل ووهي، تاسو مخکې جلد وهلو یا لمر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول که موږ دغه ووایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلک ماشومان ډیر زیات مساعد دي، ځکه د هغو وجود چې دی د تودوخې د تنظیم هغومره وړتیا نه لري او نشي کولی چې پخپله که چېرته حرارت د وجود لوړ شي پخپله ځان د وجود داخلي حرارت کم کړي یا داسې یو د اوبو نه یا د هغه نه استفاده وکړي، یا د پخپله نشي کولی چې د وجود حرارت هغه کې ځکه نورو باندې متکي دي. نو ماشومان ډیر مساعد دي، هغه خلک چې مزمن ناروغۍ لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغۍ او همداسې زاړه خلک ډیر مساعد دي، هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کې کار کوي، او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران، دا ډیر زیات مساعد دي. نو څنګه کولی شو چې موږ وکولی شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت کته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډیر زیات کومک کوي دي اوبو، په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکی ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړې هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي دی وجود حرارت کته کی، همداشان سوري ته کېنستل، په یخ اوبو باندې حمام کول دام دی داخلي دی وجود حرارت کمواله باعث ګرځي، یخ اوبو یا سړې اوبو سکل، او یا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو د هغه سره مخ نشي، جل وهلو سره مخامخ نشي، همداسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي، او کله چې څوک جل وهي نو هغه باید حتی بعض وخت داسې کیږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی ترسو دغه تودوخه دی وجود رخکته کړی شي.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړ چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي، زر خرابی شي، میکروب پکې وده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلې په دې وخت کې لری نه چوي، د کور شاوخوا یا چوي چې مچان پر راټولی شي او میکروبونه لدې ځای نه ډیر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډیر وي همدا به وي. که څنګه
متاسفانه سروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده. زه په خپل کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده، کثافات ډیر زیات تولیدیږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم شاروالي محترم ریاست خپل وظیفه تر سره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډیره زیاته ده او ځایونه ورته نشته هر ځای کې اچول کیږي، او دا د باعث ګرځي په ګرمه هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات ته د انتقال ډیر ښه یو زمینه مساعد دی، او دا د دې بایزګي ګرځي متاسفانه چې دغه میکروبونه حشرات به د خلکو د خوراکي توکو او د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ میلمه دی، او د هوا د تودي هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د اوبو په اړه د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمیو کې ډېر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایس چې څومره اوبه باید څوک وچي؟ انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا مې هغه هم کمې اوبه څښي چې هوا بدله شي او خوله هم ډېر کوي بیا هم هماغومره اوبه څښي لکه په سړه هوا کې څښلې. لیکن ټپ څه وایي چې انسان باید خصوصا چې هوا توده وي باید څومره اوبه د ورځې وڅښي؟
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، یو مشکل چې زموږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري نو هغه ته تقریبا اته ګیلاسونه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅښي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نور هم زیاتېږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتېږي، خولې په شکل اوبه ډېر ضایع کېږي، وجود چې دی داخلي ضرورت زیاتېږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دې نه هم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګیلاسو پورې باید یو کاهل دا مایعات وڅښي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي تر پنځه نه تر شپږ ګیلاسو پورې دا د دو هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والي، نو دا باید حتما دا مایعات واخیستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته، څومره چې ضرورت زیاتېږي د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړېږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډېر وي. د سړې هوا هم که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې کله چې هوا سړې شي ژمی وي هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډېرې عامې دي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کېږي چې په ژمي د زکام نه شي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچل وړیږي، لکه ریزش شو، لکه سینه بغل شو، لکه تور ټوخل شو، همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتېږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري لکه ورکیپیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي، مزمن د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایي، نفس تنګي لري، دغسې مریضان هم د ژمي په موسم کې دو د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دو ورته ډېر زیات مسایل کېږي.
دلیل یې څه دی؟ ولې په اوړي څوک زکام کېږي نه او که کېږي په ندرت په کېږي او په ژمي ډېر کېږي؟ دلیل یې څه دی؟
څروان صاحب، یو دلیل خو چون سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت د وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه سهاغه څنګه چې په کار دی هغومره ډیر زیات چټک نه وي، نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې دغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای. لکه داسې مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوي بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسېدلی، په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسېدلی. بل بعضي ویروسي میکروبونه دي یا بعضي میکروبونه دي چې د هغو فعالیت په ژمي کې ډېر زیات لوړي او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا غنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو دي تنفس دي لارې انتقالیږي، او زموږ تاسو په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره کینی یا حتی تملي، نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتېږي، او نو دا یو دلیل دی کېدای شي چې دا ناروغي دوه په کچه چې دا ژمي کې نظر وړي ته ډېره زیاته وي.
ډاکټر صاحب، یوه بله ناروغي چې په ژمي ډېره ده هغه سکاروی یا سینه بغل دی، دا هم له هوا سره ارتباط لري او که نه؟
بالکل سروان صاحب، یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتېږي چون ریزش نه دا شروع کېږي، پورتنی تنفسی لاری چې د پوزې نه شروع کیږي همداسې دا میکروب چې د ښکته تنفسی لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کي او اول په ویروسي میکروب په شکل دا اخته کیږي او وروسته بیا باکتریا پې ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطاتو او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه که ووایست موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نه شي له سره بیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دی چې ایدو ډېر زر زر خپل بڼه تبدیلوي، که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري، خو بعضې خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغۍ لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغانو ته پکار ده چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسې هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته، هوا ډېره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډېره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا کومې ناروغۍ رامنځته کوي او د کومو ناروغیو لپاره ډېره خطرناکه ده؟
سروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه معضله ده او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پرنفوسه دي او هلته خلکو ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعتو په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضره دي او حتی بعضې وخت کې تحقیقاتو ښودلي دي چې دا د سرطان د رامنځته تک باعث ګرځي او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې یا د سږو سرطانونه دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغۍ دا د هوا ککړتیا ډېره درنه تمامېږي او دو د مشکل د تشدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډېر پراخ وي، مثلا دوړې خاورې هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کړو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډېر دي او پټرولو د ډیزلو لوګي ډېر زیات دي، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي د هغه لوګی وي، یا یو بل ځای د سکرو لوګی ډېر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل تروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړېږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضري مضریت د دې ذراتو زیات وي، هماغومره د ناروغیو شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال حساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ تشدید باید وګرځي. خو نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړېږي، که هغه کاربن مونوکساید دی، که هغه دی، که د سکرو ذرات دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي، نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معدې باندې، په کولمو باندې او نورو مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغیو د رامنځته تک باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر نار لاندې کار کوي، خصوصا کارګر؟
بله، سروان صاحب، مننه کوم ودان واقعا اخر کی په دې ګرم هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی پزما توصیه ورته دا وی چې کوشش وکي حتی د هغه مسولین چې څوک دونه کار اخلي کدو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې نو دا به ډیر ایدو باندې به یو څه کاری فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه بم دو محفوظ وي همداشان کچرته دو ځان سره کافی مایات وګرځي چې ترڅو د مایاتو د خوانه دوه وجود کمبود سره مخامخ نشي او کېدای شي داسې جامې دو استفاده کی چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي ترڅو د داخلي وجود د ګرموالي باید سونه ګرځي او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغې کې دو ته د ګرمې اول عمل ګنسیت پیدا کېږي سرګنسي پیدا کېږي سردردي پیدا کېږي د آزاد عضلاتو درد پیدا کېږي ربدوالی استفراغ یا هم ضعفیت پیدا کېږي عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا معالج ډاکټر سره په تماس شي تر څو دو کولی شي چې د هوا د ګرموالي یا عجل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي.
تاسو د جامو یادونه وکړه لیکن د بدن کومه برخه باید ډیره وساتي خصوصا للمره؟
طبعا باید ټول وجود هدف مې دی هغه نه جامونه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډیر مهم دی په هغه کې ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي همدغه سان د سر پوښلم ډیر ضرور دی کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو سر محفوظ دی هغه نه او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د روانې خبرونه په دوام کې یو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون ستران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب زدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
فعلنم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل آب هوا خپل خراب دی، د اوډولو خواب دی، دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو برید آقا خلک ماشومان دی، ضعیفان دی، توپ دمرون زیاد دی یا ماشومان دی، دوی دی محافظی سیستم دی سیت وی نظر پا هم دقا هوا بانده کلا تا هوا خرابی دوی تیل متضرر دی، متضرر خلک آقا دی که ماشومان دی که آقا خلک دمرون دی پانزوست شپیتو و آقا دوی آقا مقامت دی وجود کلا تا هوا خرابی گی هوا دی مون وجود که دیر رول لری او گره تاسد که اول که هوا تا او گروه هوا جوند دی مثلا ها با هوای ویل صدیر تا په وجود کې رول لري. اما غي سب د کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابي کې دې امکان لري چې مثلا اسالات دلته من تراشي د همدغه خراب هوا نه مثلا بعض امراض کولرا دي، انتونی امراض دي. په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بم وي که دغه استفاده کې هغه او به کتی نه وي امکان لري اسالات من تراشي مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترازی مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسی که قلبی سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت دا واسه دی مثلا په ژمه کې یو مرض منځ دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ راځي خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا چې ګرمیږي خصوصا اوس په ژمه کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی د برانشلنګ په ژمه کې په اوړي کې څه دی که هوا ګرمیږي مثلا همدغه کولرا اسالات مثلا در زیادتر امکان لري مرد تراشی په ده خاطر تام یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا در ګو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرم ساحو کې ملاریا دی هوا مثلا یو مرد تراشی میاسته د ملاریا او غو بس چې د دندګي د همدغه دندې وبونه دی هوا بعد پر مثلا
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې هوا تاوده شي مثلا اسهال یا نس ناسی ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی دا هوا سره څه ارتباط لري
د دا دلیل داسې دی چې په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی یو مکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي څنګه چې ټول علت همداغه دی دا په خپل باکتریایي مثلا کوي په کله چې هوا ګرمیږي تاسو ګورئ همداغه ګرم هوا که په بعض امتحانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض امتحانات په سړه هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي څنګه ګورئ دا محیط دا امتحانات ته هماغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت په مناسب شي دوی که فعالیت کوي شي کله چې فعالیت کوي تاسو ګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی صحي وضعیت ډیر خراب دی تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل پیتاده ده دغه صحی وبونه استفاده وکي دس زایو کې د مکمل وبه کده خواړه دوی خوري غیر صحی دی بیا یو د غیر صحی خواړه وبه دوی څه استفاده کوي خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګر په بازار کې مثلا په زایو کې د میوجات هر چی څه خرڅیږي کله چې ډوډۍ او خوابات کیږي دا مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډیر دغه وزن مولکولي بيخي کم وي د خوړو سره چی یڅه په موږ میوه باندې په موږ غواخه په موږ باندې وخت درته پورت دي امکان لري هغه خلک اخلي درسته ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درس خلګ یو ولاته دادې چې خپل هم دغه وبکه کړ کیږي خو مسایدي کې خپل هم هغه انتان ته کله ساو مسایید شو وخت کې چې موږ هغه انتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس هم دغه علتونه دي چې د تماشومان دي که غلطان دي په دمرز باندې امکان لري دچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلی دی چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري خپل ټي بي سره یو تبرکلوز دی هغه یو پایسل خپل یا بیکا عامل سببی مایکوباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا مکروب دی خو اصلا کله ما مخکې مشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولی کم وي پخپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا پخپله اماغه یو پوخ یو سیز جوړوي هوا خاکباس کېږي در لري د سیز جوړ کې خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی چې اماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د اماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت اماغه ساري دی چې د دا تاریخ نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې بل چیرته وي په یو مثلا د څه دې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بیل د نس په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څو سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملوث شي پر نیو په هم دغه انتان باندې ککړ شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته منتقل شي
بله ډاکټر صاحب زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی
زکام کې زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کړي او په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل ته انتقال شي په ژمی کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه مکروب مخ کې مشوره وکړه بعض مکروبونه د ژمی کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمی ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمي کې درجه د حرارت کم شي یا مثلا دف مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي، دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان دي چې امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصده مایات په ذره مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشم فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوي کړي، دوی کوشش وکړي په اوړي کې څه دی هوا ډېر ګرم دی وجود د موږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده کړو امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي، په هماغه باندې کیږي چې امکان لري دوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي لمر ډېر تود وي لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح ده، کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی ګشت و گذار کوي که مر ډېر ګرم وي و صحیح ده چې دوی که خولۍ مثلا په سر کې یا سور کې دا ډېر رول لري صحیح ده چې مرم تاثیر کوي. مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي، دا موږ عمره مایات هم ضرورت لري، مثلا موږ باید مایات وخورو. خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمې کې فرق کوي، مثلا په ژمې کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ عمره انرژي ته ضرورت لري، موږ عمره مایات ته ضرورت لري. ټول ویټامینونه ته بیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه، ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
ډاکټر فریدون زادرانو له دوی څخه هم ډیره مننه. له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنۍ دا پروګرام پای ته رسو. ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم.
خزوانی دې تیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې هیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې هیر کا سر کې د سپین لګي ډېر خزوانی دې تیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې هیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې هیر کا زان جوړ کو خاپی رہے بد حرم شولی بیا چر روان و خپل کور تپ قدم شولی کاچ بزان جوړ کو خاپی رہے بد حرم شولی بیا چر روان و خپل کور تپ قدم شولی بیا چر روان و خپل کور تپ قدم شولی بیا گردلو پٹا یا گردلو پٹا او گردلو پٹا بدی دسا نچار چاپی رکھا آغا پخوانے پخوانے مین دہی رکھا آغا پخوانے پخوانے مین دہی رکھا